پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو پر خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې په صوبه کې د سیلابي بارانونو لوبجې لس ضلع حساسه ګرځولې دي. په کوټه کې سوداګرو او د رستورانونو مالکانو د خپلو کاروبارونو د پرانیستلو لپاره احتجاج کړی او ملګرو ملتونو ویلي د کورونا وبا له وجې سږ کال په نړۍ کې 130 میلیونو زیات خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د چترال انتظامی وایي د جولای په 14مه د پشکال بارنو لوجي په ګلګون سیمه کې سلاونه راغلي چې ځینې کورونا پلونه او لارې زیانمن کړي دي. د کوس چترال انتظامی مشر عبدالولي خان مشال رډيو تول له سلاونو څخه د خلکو ودانیو ژغورلو لپاره په یو شمېر کلو کې حفاظتي اقدامات کړي او د خلکو د بېکوره کېدو احتمال ته په کتو د 1500 خیمو یو کمپ هم جوړ کړی دی. د دې ادارې یو مشر پرویز خان د جولای په 14مه مشال رډيو تول ضلع انتظامی میوته خبرداري ورکړي او ورته مرسته هم رسولې دي. نو موري دا سرګندونی په داسې حال کړی چې د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري په صوبه کې د پشکال سیلابي بارانونو لوجې لک تر لګه لس ضلع حساسې ګرځول شوې دي. په حساسو ضلعو کې بر او کوز، چترال، چارسده، کوهستان، نوخار، شانګله، دیر ټانک او ډیرسمیل خان شامل دي. په کوټه کې د جولای په 14مه تجارانو او د رستورانونو مالکانو په یو احتجاج کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د پټول بند کې نرمي وکړل شي. احتجاج کوونکو ویل حکومت نور ټول کاروبارونه پرانستلي خو لا هم رستورانونه او شادي هالونه د ولس لپاره بند دي. دی وایي د کورونا وبا له وجې کاروبارونو ته سخت تاوانونه رسیدلي دي. د پښین د هوټلونو د اتحادیې مشر ملک بادر خان په دغه وخت مشال رډیو ته ویل دوی د کورونا د مخنیوي په اړه پر اس او پیس پر عمل کوي نو ځکه د رستورانونو د خلکو لپاره پرانیستي. خو د بلوچستان صوبې حکومت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه په رستورانونو او شادي حالونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګولې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جولای په 14مه د ماشومان جنکو د بدونو خلاف او د کورنی تشدد د مخنیوي د بیلونو پر نه منځورېدو سخت تنقید وشو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل د 1350 کلونو راهیسې د ماشومان جنکو د بدولو خلاف د بیل پر مسوده خبرې روانې دي خو لا هم نه دي منظور شوي. دا بحث له هغې وروسته پیل شو چې د کوز تیر په چندول سیمه کې د 12 کلنې ماشومې یو 14 کلن ماشوم ته د بدولو 4 ورځې وروسته د دغه ماشومې جنۍ د مړینې راپورونه ورکړل شول. په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د مخالفو سیاسي ګوندونو خوځغړو په خپلو ویناګانو کې ویل د بل پر مسوده کې د بیچنه د واده د عمر حد 18 کاله ټاکل شوی دی او باید دغه بل په منځورېدو کې نور ځنډ ونه شي. په پاکستان کې د جولای 14مه په کورونا وایرس تختو کسانو شمیره 2,350,603 ته رسیدلې ده. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 15,300 کسان مړه شوي دي او 1,010,653 بیرته راغېدلې دي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویبپاڼې تر مخه تر ټولو زیات کیسونه په سند صوبه کې رپورټ شوي دي چې شمیره 1,06,602 ده. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه د ایران د پارلمان یو غړی د کورونا وایرس له وجې مړ شوی دی. 59 کلن عیسا جعفری د ایرانی پارلمان دریم غړی دی چې د فبروري میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له وجې مړ شوی دی. د نیم سرکاري ایجنسۍ اسنا تر مخه د هغه د مرګ تصدیق د جولای په 14مه وشو. دې نه وړاندې د تهران نه فاطمه رهبر او شمالي صوبې ګیلان نه محمد علي رمیزانی د پارلمان هغه غړی وو چې د کورونا وایرس له وجې مړ شوی دی. او بل خبردار چې ملګرو ملتونو ویلي د کورونا وبا له وجې سږ کال په نړۍ کې د 130 میلیونو څخه زیات خلک د کات سره مخامخ دي. شي د جولای په 14مه نیټه په خپل یو نوي راپور کې ملګرو ملتونو ویلي د تیر کال په نسبت سږ کال د هغو خلکو په شمېره کې 10 میلیونه زیاتوالی شوی چې د خوراک د کمی او لوږې سره مخ دي. دا راپور د ملګرو ملتونو 500 ایجنسیو جوړ کړی دی چې پکې ویل شوی د دې لومړنیو معلوماتو نړیوال اقتصادي وضعیت ته په کتو سره سږ کال 380 میلیونه نور اضافي خلک هم د خوراک له کمی سره مخامخ دي. شي دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول فرخندي اسد اوریدل. اوس راځور دن کو رپورټونو ته. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له آفتونو سره د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارانونو له وجې ښایي د صوبې 10 ضلع زیاتې متاثره شي او له دې امله هغه حساسې ګرځولې دي. په دې کې د چارسدې، کوهستان، کوز دیر، بر دیر، کوز چترال، بر چترال، نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان ضلع شامل دي. پی ډی ایم وایي د یادو ضلعو له انتظامي چارواکو سره تماسونه نیولي او خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو پلان یې هم جوړ کړی دی. بلخه د موسمیاتو صوبایي اداره وایي د پشکال بارانونو ابتدایي لړۍ به نن سه شنبه پای ته ورسي او بل هغه به څو ورځې وروسته پیلېږي. تفصیل مجید بابر اورو.
د کوز چترال ضلع انتظامیه وایي چې د پشکال د بارانونو له امله د ګل په سهار راغلو سیلابونو د یاد ضلع په ګلګون سیمه کې کورونو، پلونو او لارو ته جزوي زیان رسولی دی. د جولای په 14مه له مشال ایډیو سره په خبرو کې د کوز چترال اسیسټنټ کمشنر عبدالولي خان وویل چې د چترال په انزور او خوشا کلیو کې د سیلابونو نه د خوندیتوب په موخه د حفاظتي ګامونو ترڅنګ د ولس د ممکنه بې کورۍ په صورت کې د هغوی د استوګنې لپاره په 15 خیمو مشتمل یو عارضي کلی جوړ کړی.
ټول نه بره چې کوم د کاس غور نوم دی هغه کلی کې سر دا دوا کمرې او جمعات چې دی نو هغه پکې دغه غورځولو نو هغه نه کته چراله لو چې کوم دی یو کیټل شیډ او یو درې کیټل شیډ سو هغه چې کوم دی غورځول او یو چې کوم دی یو سړی ګیراج او البته پلونه دا دی چې درې پلونه چې کوم دی هغه ایبټمن چې کوم دی هغه لیک کچو نو هغه ته لیک نقصان رسول دی نو اوس چې کوم دی مونږه په خپل ټول هیوی مشینری او لایټ مشینری دا بر وخت مونږه بره نه چې کوم دی ما سټیشن کړیو کنه نو هغه کې چې کوم دی ان شاء الله سده بالکل سچویشن از انڈر کنٹرول دا مسئلہ نشته خیره.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 11مه د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې د پشکال د بارانو له امله د ممکنه سیلابونو له وجې د خیبر پښتونخوا لس ضلع حساسې ګرځولې دي. مشال لیدو سره په خبرو کې د یاد ادارې ډایرکټر جنرل پرویز خان وویل چې په دې لړ کې د یادو ضلعو انتظامیې ته خبرداري ورکړل شوې ده.
موږ سره 12 ډیسټریکټ دي. دا موږ سره د 2010 فلټ په حواله سره سنسټیو دي، ولنریبل چې کوم دي نه موست ولنریبل. او دین علاوه مونږ سره چې کومه ډیټا را روانه ده چې لکه مونږ کم کنټیجنسی پلان جوړ کړی دی د هغې کنټیجنسی پلان مطابق چې دی مونږ سره 10 ډسټرکټ چې دي هغه هسټوریکلی مونږ سره ولنریبل.
مونږ هغې کې سټاک فایلنګ وکړو، هغوی ته پری پوزیشننګ وکړو، هغوی ته مطلب چې کوم ریکوایرمنټ دي هغه ته ډیسمینیټ کړو، هغوی ته فنډ ورکړو او هغې په الرټ باندې وي هغې ته مطلب هسټوریکلی. دا بالکل یو روټین دی، داسې نه ده چې مونږ فرسټ ټایم باندې دا کوو. دا هر یو ڈی سی ته خپل صورتحال پته لري چې زما کم ریور دی، کم نلدا او کم دی کې فلش فلډنګ دي، کم دی کې ریواین فلډ راځي او مال څه څه پکار دي. نو دا بالکل روټین دی، دا مونږ فرسټ ټایم باندې مطلب چې سنسټیو مونږ ډیکلیئر کړی دا هسټوریکلی ډیکلیئر.
دا چې دا کوم ضلع دي او په یادو ضلعو کې کوم ډول حفاظتي ګامونه اخیستل شوي دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پی ډی ایم ای د بیړنیو مرستو یا ایمرجنسی ریلیف د څانګې مشر اسماعیل خان یوسفزی وویل
زمونږ ټینډر چې کوم دي په چترال اپر دی، 400 ده، کوهستان دی، نوشهره ده، شانګله ده، دیر اپر دی، دیر لور دی او چترال لور دی او ټانک بیا خان دی. چې څومره کوم مشینری ده هغه سټینډ بای ده، لکه مشینری مونږ چک کړی ده، دې مونږ اپریشنل ریډینس ایکسرسایز کړو.
چې د پشکال د بارانونو د لړۍ به تر کومه جاري وي؟ د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر مشتاق علي شاوای چې یو لړۍ به د جولای په 14مه پای ته ورسي او د بارانونو نوې لړۍ به څو ورځو کې پیلېږي.
لړۍ مونږ پرون لومړی باران په خور کې وشو او هزاره ډیویژن کې مخ باران وشو، سوات کې لکم وشو، سوات کې هم د مونسون لومړی باران وشو او نن هم چانس شته چې ونو لکه مروت، کرک، کوهاټ، په خور او د برنې علاقې چې سمره تیم انکلودینګ مردا نو هزاره ڈویژن او سوات کې هم چانس شته چې نور باران وشي. دا تر سبا پوری هغه نه پس با ګریجولی دا ختم شي او نیکسټ به انتظار کوو چې نه پس نیکسټ کله جوړیږي او بیا را رواني. خدا به پوخ پوخ کر رواني نو هغه مرته کې په خطرات کمی. پبلک ته هم دا وایي چې تاسو ځان بهدار ساتئ، موسم د خبرونو نه ځان په خبره ساتئ.
د فتون سره د مبارزې صوبایي ادارې په ولس غږ کړي چې د خوړونو، باراني ویالیو او د دریابونو په غاړو جوړ شوو ودانو نه دی اوسي او د سیلابونو پر مهال دی د اوبو د بهیدو مخینه لري اوسي. تیر کال د پشکال د بارانونو له امله راغلیو سیلابونو قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا شمالي غرییزو سیمو کې یو شمېر کسان وجلي او بے کورا کڑی ول.
مشال ریڈیو ہر ورځ د کورونا وائرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زمون ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای لوسته او لیدل شي.
مشال ریڈیو اوریدونکو په خیبر پختونخوا سملا کې د واکمن او هم مخالف ګوندونو اکثریت غړو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد او په ماشومتوب کې د جنکو د ودونو د مخنیوي دوه قوانین باید زر تر زر منظور شي. پر یادو مسلو د سملا په پرونی غونډه کې تود بحث وشو. د جماعت اسلامي عنایت الله وویل د واده لپاره د جنای د عمر کم نه کم حد ټاکل یو لانجمنه مسله ده. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یوې غړې ملیحې اصغر وویل یو جنۍ 43 کلنۍ ته له رسېدو مخکې باید واده نه شي. د نوموړي په خبره په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د یوې جنۍ د واده لپاره د عمر همدا حد ټاکل شوی دی. د اسمبلی سپیکر له صوبایي وزیرانو غوښتي چې پر ښځو د کورنۍ تشدد او د جنکو د ودونو لپاره د مناسب عمر ټاکلو قوانینو پر مسودو روان کارونه زر سرته ورسوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو اکثریتي خزینه غړو د کوز دیر په جندول سیمه کې د یو 12 کلنې ماشومې په خوپی ډول د یو 14 کلن ماشوم ته د ودولو او بیا سلور ورځې وروسته د تشدد له وجې د هغې د مړینې د تازه پیښې په ردی عمل کې غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیولو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي دوه قانوني مسودې د صوبایي اسمبلی نه منظور کړي شي. هم په دغه لړ کې د تود بحث پر مهال د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د تشدد دغه تازه پیښه د واده لپاره د مخصوص عمر د ټاکلو سره تړل نه ده پکار. پدغه پیخه خو قانون په حرکت کې راوستل غواړي او ککړ کسانو ته سزا ورکول غواړي. خو دا پیخه د ودونو لپاره د عمر د ټاکلو د لانجمنی مسلې سره تړل نه ده پکار، ځکه د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې د عائشه واده د 12 کلونو په عمر کې شوی وو.
حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها 10-12 سال کی عمر میں احادیث سے پروف ہے، فیکٹ ہے، اس کی شادی ہوئی تھی.
د عنایت الله د دغه سرګندونو په جواب کې د عوامي نېشنل ون سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
عنایت الله خان صاحب نے جو مثال دی ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مثالی مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے
عنایت الله خو زمونږ د پیغمبر یو مثال ورکړو، خو پوښتنه دا ده چې دلته په دې اسمبلی کې زه یا سپیکر صاحب ته یا عنایت الله خوشدل خان یا سلطان خان به دا ومني چې دا هغه د لور واده دي د 12 کلونو په عمر کې وشي. که دې اسمبلی کې مونږ د قانون د منظورولو د لارې د واده لپاره کم نه کم عمر 14 کاله یا 18 کاله وټاکو، نو آیا خدای مکه هغه به غیر اسلامي وي؟
اگر اسی اسمبلی میں ہم ایک قانون لائیں 16 سال عمر متعین کریں 18 سال متعین کریں، کیا وہ غیر اسلامی ہوگا؟ خدا نخواستہ.
د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی ملیحه اصغر بیبی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلې شوی. مونږ د ودونو لپاره 18 کلونه عمر تجویز کړی، خو که دا د اسلام مطابق نه وي نو تاسو پکې د خپلې اسلامي پوهې په رڼا کې بدلون وکړئ، خو دغه قانون د اسمبلی نه منظور کړئ. بل خبره دا ده چې په اکثره مسلمان ملکونو کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره قوانین جوړ شوي دي، نو آیا ترکی او سعودي عرب مسلمانان هیوادونه نه دي؟ آیا پنجاب او سین صوبو کې مسلمانان نه اوسیږي؟ نو په مینس کې د اسلام په نوم د دې خبرې د خرابولو په ځای مونږ له د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون جوړول پکار دي.
بچیوں کے تحفظ کے لیے بل بنانا چاہیے.
د دې تود بحث پر مهال د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په ماشومتوب کې د ودونو او د کورنی تشدد د مخه نیولو لپاره د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد نه وضاحت طلب کړو، نو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان وویل چې د دواړو قوانینو په مسودو کار روان دی.
ڈومیسٹک وائلنس بل کی بات ہے، وہ سلیکٹ کمیٹی اس کے لیے بن گئی، وہ تو ہم کیبنٹ سے پاس کروا
دا کورنی تشدد بل لپارا کمیٹی جوڑا شوی وا او بیا دا کمیٹی دا سپارختنو پرنا کی ہاگا کابینے ہم منظور کرے وو او واپس اسمبلی تا را لیگلی شوی وو، خو پا اسمبلی کی پکی بیا دا زینی بدلونونو تجویزونا راغلی وو، نو دا هاگی لپارا بیا کمیٹی جوڑا شوی دا. د ماشومتوب د ودونو د مخی نیولو مسوده د کابینه نه د قانون محکمې ته را لېږل شوې ده، او حسب کوو چې د کابینه په را روانه غونډه کې هغه وړاندې کړو. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی حکومتي وزیرانو ته وویل چې د ماشومانو او ښځو د تحفظ د دوه قوانین د تیرو شپږو وو کلونو راسي د التواء ښکار دي، او د اسلامي نظریاتي کونسل له هم په دغه قوانینو د لارښوونو سپارښتنه شوې وه، او په دې قوانینو باندې دي د قانون محکمه او صوبایي کابینه زر تر زره کار سرته ورسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خار ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تل
دي باګاینا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هله
د کوټي تجارانو او د رستورانونو مالکانو د جولای پر 14مه یعنی پرون پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره احتجاجونه پیل کړل. دوی وایي نه یوازې رستورانونه او هوټلونه دي په بشپړ توګه خلاص شي، بلکې شادي هالونه دي هم، هغوی ته دي هم اجازه ورکړل شي چې بیرته خپل کاروبار پیل کړي. خو حکومت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او نشي کولی شادي هالونه سمدلاسه خلاص کړي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د انجمن تاجران بلوچستان لوري تیره ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی و. لاریون د ښار د بیلابیلو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پر منان چوک باندې په یو پرلت کې بدل سو. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې تجارو او دکاندارانو ګډون درلودي، د پرلت برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. پرلته په خپل وینا کې د تجارو مشرانو وویل چې په جازو او اورګاډو کې خلکو ته د سفر کولو اجازه ورکول شوې ده، خو په هوټلانو کې خلکو ته د خوراک لپاره د ناشتې اجازه نه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې د پښین د هوټلانو د اتحادیې مشر ملک بہادر خان وایي چې د دې عمل له وجې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
موږ د صوبایي حکومت صدا غواړو چې د صوفي باندې موږ عمل درآمد کوو، موږ د اجازه راکړي چې هوټلان باندې خپل روزګار خپل کاروبارونه شروع کړو، موږ غریبان تجاران کوټ کورسو هغه نقصانونه برداشت کړو. صوبایي حکومت موږ ته یو تعاون هم نه دی کړی، د صوبایي حکومت سمردا تعاون غواړو چې موږ ته پیکیج اعلان کړي او موږ ته د هوټلان د خلاصولو او د دکانو چې کم ټایم دی وو بجې هغه د 10 بجې موږ ته ټایم را بڑھاو. حکومت د تاجر معاشي قتل عام په مخه راخستې دي، په تمام صوبو کې کاروبار روان دوا دي، زموږ بچو کې ډېره پسمانده ده. موږ خپل مدد اپ ته خپل قانون چلو چې خپل تجارت هم را بند کړي، بارډر هم زموږ د بند سو چې کم زره موش مرجو هغه زموږ ته مکمل رکاو سو، په زرو په لکو انسانان بے روزګار سو، ځکه نن موږ د پرور باندې نه.
پر دې محل په کوټ کې د یو هوټل مالک سمی الله خان وویل چې د حکومتي بندیزو له امله اوس هم په کوټه او د صوبې په نور برخو کې زیاتره هوټلان بند پاتې دي.
نن د کوټ شهر کې یو مظلوم یو تاجر هغه نه د اخلاص چې جاهریت د دست نه دی سوی ظلم د سنه دی سوی اور دغم تاجران تمام ڈنڈے خوڑلی دی تھانو ل رتللی دی بے گناہ د دی دکانوں سلسوی دی لحاظ د دی خلاف د زلالت ترابا د پوری مشنہ صبح د چھول لحاظ میں کم وقت بل عزت کمائی کو مشت بے عزتی چھ کم رسی جی نو د دی بے عزتی دی لحاظ سرب مشت پر کاروبار پاتھم میں اشتو باندی مات اخفل ورچل دی دم نہ دے کڑے لحاظ د دی وجی سرہ چھ دہی عزت سرے ماں کمی خرس کڑے دے اخفل بچانو باندی خروم اور دنن سنے پوری دو بل چا غلامی نکو کلولی چھو
دے پلت پر خوالو دا حکومت سخ خوشتا نکڑے دا چھ پوٹلانو کی دی وخل گو تا دناش دی اجازہ ورکول سی د دې ترڅنګ دی د ودو لپاره شادي حلونه هم سمدلاسه خلاص کړل سي ځکه چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې د شادي حلو د بندش څخه و مالکانو ته په کروڑو روپۍ نه یوازې مالی زیان اوښتی دی بلکې په سلګونو مزدوران دا وخت د بیروزګاری سره مخ دي په دې ترڅ کې د انجمن تاجران بلوچستان مرکزي سرمنشي الله دا ترین زیاتوي
چې کوم ورسره لاکډاون شو سو دی د ودو حلونه چې کوم دي شادي حل دا بندي کوچلانو کې کوچل ولاته د ګراک د کښنول اجازه نشته دوی دلته وایي چې ټیکاوی او پارسل دا کوټه یو دغه قبایلي ښار دی دلته ټیکاوی او پارسل سیستم ناکامه دی دلته د وټلان والا باندې ډېر درنې کرایې پسې دي نو هغه په دا ټیکاوی او پارسل نه پوره کېږي موږ مطالبه دا ده چې دې وټلانو کې دي او ګراکان ته اجازه ورکول شي چې د کښینې خوراک وکړي چې د سوپیس کم دي احتیاطي تدابیر چې دي هغه به موږ فالو کوو پر هغه به عمل کوو او د هغه سره سره د ودو چې کمالونه دي ودو حلونه بند دي او د هغې سودا کورونا پلاویږي نو دلته دا ودونه خو په کوکاره کوڅه کې وسم کېږي نو دا ودونه خو په شادي حال کې نور په اسانه په ښه طریقه کېدای شو اوس په کښې کورو کښې سلسل دوه سوه کسه سره شخلي نو دلته خو نور د کورونا وایرس د خورېدو زیات چانسز دي
د دې تجارو په وینا چې دوی به خپل احتجاج روان وساتي او نن مازدیګر به د بلوچستان اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اسمبلۍ و مخ ته پر لات ورکوي په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کرونا وایرس له امله ایالتي حکومت تر دمګړې پورې د ودو لپاره شادي حلونه خلاصول یا هم په هوټلانو کې و خلکو ته د ناستې اجازې ورکولو په اړه څه پرېکړه نه ده کړې دلته خبره د یادونه وړ ده چې د بلوچستان حکومت د کرونا وایرس له امله د مارچ په میاشت کې چې کوم لاکډاون یا ټول بند اعلان کړی و دغه وروسته یې پر خپل وخت باندې کاروباري مرکزونه او مارکیټونه خلاص کړي دي خو هوټلانو ته یوازې دومره اجازه ورکړې ده چې دوی خوراکي توکي بار استولی سي خو په هوټل کې دننه څوک د خوراک لپاره نشي کښېنستلی
ل دو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پختون سټوډنټ فیډریشن په نوم د زده کوونکو سازمان پرون د سوات په مرکزي ښار منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه دوی د کالام لپاره منظور شوی کالج مټې ته د وړلو خلاف غږ پورته کړ د زده کوونکو همداراز غوښتنه وکړه چې د سوات په کالجونو کې د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو لپاره چوکۍ زیاتې شي او هم د سرکاري تعلیمي ادارو فیسونه کم شي نیاز احمد خان تفصیل راکوي
د سوات په منګوره نشاط چوک کې را جمع شوي په لسونو زده کوونکو احتجاجي مظاهره کې مشران وویل چې د څلورو میاشتو راسې کرونا وایرس ټوربن له وجې د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع شوی دی دې ترڅنګ په سوات کې زده کوونکي یو شمېر ستونزې لري د پښتون سټوډنټ فیډریشن ضلع سوات مشر شهاب باغی په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
په سوات کې چې زمونږ کمی مسلې دي د کابل ډیګری کالج کې بی ایس ختم شوی دی هغه ډېر غټه ایشو ده دا د کابل د عوام سره د کابل د بچو سره سراسر زیاتې دی او د کابل ځوانانو کم فیوچر مستقبل خلق چې دی هغه تعلیم نه محروم کول یو سازش بدی کې روان دی مونږ دا مطالبه کوو کلاسونه شدید پی ایس هغه دی کنټینیو وساتل شي دا هغه سره سره کالام ډیګری کالج مسله ده کالام ډیګری کالج چې هغه تبادله کړی دا مټی ته وزیر اعلی صاحب خپل نو وزیر اعلی صاحب دونه به وسره چې هغه ځان خپل کالج نشي جوړولی خپل مټی نو پاره کرم هغه دی دا چلوکی چې ځان مټی لپاره بل کالج منزور کړی او د بحرین او د کالام خلک چې دی هغه تعلیم نه محروم کوي
د سوات لوی تعلیمي ادارې جانجیب کالج کې د یو لسم نه دو لسم ته بغیر امتحان پاس کړی شو زدهکوونکی بلال زیاتوي چې تعلیمي ادارې بندې دي، بیا هم دوی نه په سرکاري کالجونو کې فیسونه اغسته کیږي.
زمون سټډنټانو ته مسلې راغلي چې مو په کور ناشې زمون ډیر وخت ځای شو ډیر تعلیم اوس چې دوی خو دا پرموټ هم خو پرموټ کړو خو دا پرموټ کو دا زمره روان زمون سونو وخت ځای شو زمون بس بي اس کې ماته اډمیشن نه ملاويږي اډمیشن یې نشته ته ملګان چې فرست ته شي داغو مسلې دي داغو اډمیشن نشته دوی مو خبر ده تاسو ګوره زمون په جانسیب کالج کې په سیکنډ ایئر کې فرست فرست ایئر والا لګان نو دوه پیس علي هغه 15000 روپے علي نو هغه سیکنډ شیپ نو مونږ دې مونږ دې راو دي چې مونږ دې هغه مو اپلای شي هغه کې مونږ ته پوری ملاوي شي دوی آن لائن کلاسونو مسله ده نو زیات تر الکان دې چې دې د کالام دي بهر هند دي اور بیک ورډ ایریا دي الته کې سیګنل دا کار نه کوي نو هغه آن لائن کلاسونو څنګه والی.
د ضلع سوات عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرتر شاه دوران هم په دغه مهال موجود وو. دوی وایي چې په ټول سوات کې په زرګونو زده کوونکي د مسلو سره مخ دي او عوامي نیشنل ګوند به د ټول زده کوونکو لپاره اواز پورته کولو کې مرسته کوي.
په میچو شوې کلاسونه بند دي، کالجونه یونیورسيټي بند دي او د دې هغه نه وسوم پیسونه غواړي پیسونه سیوا کړی هم دي. نن دا هغه د پاره چې نو د احتجاج دی خو ان شاء الله په صوبې زمله کې زموږ ممبران ناست دي او د دې خلاف اواز چوتای مونږ په د پارټي په ستا عوامي نیشنل پارټي چې سواد کې پارٹی بدلی سر بشانه بشانه ولاړی مونږ به واز پتو او کوونه شولا بیا به مونږ د ټول سبې په ستا چې دی د دې سټډنټانو سره ولاړیو او یو ډیر لوی احتجاج وکړو تر هغه وخت پورې چې دا نه اهل حکومت مخبل کور ته نه لیږي.
د سوات پوهنتون رجسٹرار محبوب الرحمن ترمخه د زده کوونکو سره به په پیسونو کې رعایت کولای شي او د کالجونو او پوهنتون پرانستو لپاره پالیسی جوړوي. بلخوا په سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې د زده کوونکو دغه ټولې مسلې به وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د ممندو ملکان د پخوانی فاټا د وختونو هغه مراد چې اول انګریزان وو وروسته د پاکستان حکومت ورکول د بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي. دوی وایي د سیمې د امن ساتلو لپاره یې قربانۍ ورکړې دي. دوی په غلنۍ کې په خپل یوې غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې حکومت نو قبایلي ضلعو ته د عدالت او پولیس نظامونه غځولي خو د خاصدارو ځانګړي مراد یې ختم کړي دي. د ممندو انتظامیه وایي په نو ضلعو کې د عدالت او پولیسو په ګډون یو شمېر محکمو خپل کارونه پیل کړي دي. د شانواز ترکزي رپورټ.
پغلانه کې د تیرو 15 ورځو راهسه د مومند ملکان غونډي جوړوي او د دوی غوښتنې یوازې د سپیشل خاصدارو د واپس بحالې لپاره دي. پرون چې د دوی د غونډې ځای ته ورلم نو د مومند د ټولو قانون ملکان او ځینې د پخواني امن کمیټو والا هم ورسره راغونډ شوي چې پکې یو ملک فیاض خوایزه هم شامل وو.
مخکې د دینه خلک خوشاله نه وي، هر یو سیز یو ششتمو روانو لګدا وی او کالو یو ششتمو. مونږ چې کله د حکومت په خپو درولې و مونږ په خپل نظام قبول کړه و او راغله به و. تاسو ته پته چې د قبایلو مشران پټول پاټا کی تقریبا د 80000 نواخل تر د 90000 پورې مشران شهیدان شوی بد انقلاب کی. اخر دا ته پوسخه کول غوړي چې اخر ما ولی دنه سو فورس ما خو یې په سوجه چې تاره ته یو مراد را کړو یو خاصداري را کړی وي ما غزي موري په ځان غړنلا.
ملک نیک محمد مومن هم په دغه غونډه کې ګډون کړو نو دوی وویل چې دوی د تعلیم، صحت او د سرکونو غوښتنې هم کړې دي.
ډیر خلک به کور شي په بیزو کې ما زخه یې خو ډیر نو دغه شوې صافي مو نو ډیر خلک کې راوستیم بیزو تم راغلیو صافو تم ډیر راغلیو. دا انضمام چې کله شوې دي دې انضمام څخه کم راغلیو مونږ راوستي خوارین بګړ هم واپس تلی
تاسو واپس ولې لکه وجه سو غي سو چې مو ولزو
نو هغه مخ کې چوتہ کم سہولتونه واغه کم دغه واغه او توس نشته دي بغیر
دغه څه وس راغلی بس فرق راغلی
چې دوی تبا څه مساله څه لانجره پی خښوله نو یو مشر ته به راغه وکړه هغه بولاغه مساله دلته حل کړل اوس چې څه مساله راشي هغه خوار منډي وهی 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 غلنۍ ته عدالت ته یو ځای ته هغه مسالې حل کیږي نه نو هغه وشي دا زه دلته څه په جاخه وختیم.
دغه مالکانو پرون هم او له دې وړاندې هم د سیاسي ګوندونو ګیلې کړې دي چې ګینې د پخوانی فاټا مرجر او یا انضمام د سیاسي ګوندونو له وجې شوه او د دوی سره مشوره نه وکړي. نو بیا مې د باجوړنه د خامې سیملې د پخوانی غړي شهاب الدین خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه وخت چې د پخوانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې په هر قبایلي ضلع کې د ولس نه رای اخیستل کېده نو دغه ملکان به هم پکې ناست وو. دوی وویل چې هغه وخت سیاسي ګوندونو نه علاوه سماجي ډلو او ځوانانو هم پخوانی نظام ختمول غوښتل.
نو نظام د امپلیمنټیشن نه مخکې د هغې دشمنان دي چې هغه دلته نه پرېږدي ناکام کول غواړي. خو د دې نظام ناکامي دا به ټول پاکستان ناکامي وي، دا به د ټولو پښتنو ناکامي، او دا به بیا دهشتګردۍ ته یوه نوې لار کولاولي. زما په خیال باندې تاسو ټیکس خبره دوخته کړې وه، دا د 15 کالو لپاره وو. په 15 کالو نه موږ وروسته دا خبره کوله چې وروسته بیا فردر اکسټینشن ورته ویل کېږي. اوس د بده مرغه نه د موږ د بې اتفاقۍ د سیستم د دې ګډوډوالي په وجه باندې اوس دوی د ټیکسونو مسله شروع کړې ده. بعضې وړو وړو کارخانو پسې د ټیکسونو دغه ورکوي. نو دا شی دوی د خپل حد نه تجاوز کوي، او هغه دایي سره تعلق نه ساتي. هغه خو د انتظامیه آرډرو او هغه سبا بیا صوبای اسمبلی شي کولی یا گورنر په تر کېدی شي یا د چیف منسٹر ایگزیکټیو آرډر باندې کیږي.
خو ملکان وای چې ګنې پخوانی فاټا ته یوازې پولیس او عدالت راغلی. نو بیا مې د مومندو د کمشنر انتظامی سره رابطه وکړه، او د دوی وینا وه چې یوازې پولیس او عدالت نه بلکې لوکل ګورنمنټ یا د بلدیاتي نظام اداره، د تحصیلونو د ترقې ادارې، د تعلیم او صحت ادارو ترڅنګ هغه ټولې ادارې قبایلي ضلعو ته غځېدلي چې په صوبه کې لوړاندې موجود وي، او ډېر ادارو پکې خپل کارونه هم شروع کړي دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستان وایي د افغان حکومت په غوښتنه هند ته د افغانستان د مالونو د لیږد لپاره د واګې لار بیرته خلاصوي، او زیاتوي چې په دې ترڅ کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه عملي کوي. کابل لوی مدیر حاصل اسلام آباد غوښتل چې د واګې لار ورته خلاصه کړي. د چارو شنونکي وایي د افغانستان د مالونو لپاره د واګې لارې له پرانستل کېدو سره به د افغانستان اقتصاد او هم به له پاکستان سره اړیکې ښه شي. تفصیل د احمدالله په رپورټ کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی د جولای په 14مه مشال ریډیو ته وویل د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اسانه جوړولو په خاطر پاکستان به د جولای له 15مه څخه د واګې لار د افغانستان مال وړونکو گاډو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا اسلام آباد له دې کار سره له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقې ژمنې عملي کړې. د افغانستان حکومت په خواست موږ ورته دا اجازه ورکړه. زمونږ دا کوشش دی چې یاد مکتا په تجارت کولو کې اسانتیاوي برابرې کړو. افغانستان چې خپل مالونه د واګا پولی د لارې هند ته وړل غواړي، نو دا اجازه د هغې لپاره ورکړل شوې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم د جولای په 14مه په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د ترانزیت سوداګرۍ اسانتیاو پیدا کولو په موخه کوي. د ذکر ده چې کابل له اوږدې مودې راهسې له اسلام آباد غوښتنه کوله چې د واګې لار دې ورته پرانیزي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان حکومت دې پریکړې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل او د سفارت د سوداګرۍ اتاشې سمینه وزیر سره تماس ونیولو، نو دواړو چارواکو پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. له لاهور سره نږدې د واګې پوله د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو لنډه لار بلل کېږي. خبریال او اقتصادي چارو پوه فدا حسین وایي پاکستان لخوا د افغانستان مالونو لپاره د واګې پوله خلاصولو له وجې بعد افغانستان اقتصاد سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته هم ګټه ورسی.
زمونږ وزنی حکومت د وخت نه دا کوشش کوي چې افغانستان سره اړیکې ښکې. دا ګامونه هم دغه پالیسۍ په تسلسل کې وته وګوري، نو دا ګامونه دې ځکه پورته کړي دي چې افغانستان ته هم تجارت اسان شي، او پاکستان له په کار دادي په دې سیمه کې چې کم ټول ملکونه دي د هغې متعلق د دې پالیسۍ چینج شي. نو دا ډېر ښه ګامونه دي. اوس دا لومبی سټپ دی، خو چې دا لومبی سټپ مخکې لاړ شي او عملي جامه ونه ورکړي شي، دې دپاره پولیټیکل سټیبلټي پاکستان کې هم په کار ده او بیا افغانستان کې هم په کار ده چې افغانستان
د پاکستان حکومت چې د مارچ په نیمایي کې د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ، نو خپلو نورو ګاونډي ملکونو سره سره افغانستان سره هم د مالونو او تګ راتګ لپاره ټولې لارې وتړلې. په مې میاشت کې حکومت د تورخم لار د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره پرانیسته، او په جون کې بیا د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان لار هم پرانیسته. د جولای په 11مه محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار پرانیستو هم اعلان وکړ. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد د پاکستان حکومت د ګامونو په حق لوایي
کړه. امریکایي
او د طالبانو دا پټنامه لاسلیک شو دا وینم وروسته چې زلوی خلیزات څنګه کابل یا دوحه ته اړی دا چې اسلام آباد ته راځي نو پاکستان چې کله وکړه چې پاکستان فشار زیات شو د کورونا نه وروسته د پاکستان معاشي حالات خراب شو نو پاکستان پر ګوازنه لار پاتې شو چې هغه د ګاونډي هېوادونو سره تعلقات ښه کړي دغه دباو د لاندې د پاکستان تاسو کوشش شو چې په ښه طریقه باندې د افغانستان سره حالات ښه شي.
د پاکستان او افغانستان سوداګر له 2015 کال راهسه په تورخم، چمن، غلام خان او نورو لارو د یو لړ محدودیتونو له وجې د دواړو خواو ترمنځ د تجارت د کمیدو شکایتونه کوي. د 2015 کال په فروری کې د سند صوبې په سیون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان له افغانستان سره تورخم پوله په یو اړخیزه توګه د هر قسمه تجارت او تګ راتګ لپاره وتړله، کومه چې د میاشت نه زیات وخت پورې بنده وه، چې له وجې تاجرانو سره سره دواړو خواو ته ایثار خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي ول.
دا مدله رپورټو ټاکل شوی چې سبا یعنی د جولای پر 15 پاکستان هند ته د افغاني سوداګریزو توکو د صادرولو لپاره د واګې لار پرانیزي. د پاکستان د پریکړې ته افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې د دې لارې په پرانیستو سره به دوی وکولی شي خپل مالونه په اسانه او ارزانه د هند مارکیټونو ته ورسوي. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
د پاکستان حکومت لدی پریکړې افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکولی شي چې په اسانه، ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندوستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافی مشال راډیو ته وویل:
زمونږ ټول هڅه همدا وه چې له پاکستان سره دې موافقې ته ورسېږو چې واګا بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کړي. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګا بندر له لارې هندوستان ته داخلېدل هغه په تورخم کې توقف دي، په همدې انتظار و چې دغه لارې حرکت وکړي، او په دې سره به د افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډېر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامېږي، او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورد غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزی پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګي پولې پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیله مند یم چې پاکستان اوس مهال د دغه بندر د پرانیستو په اړوند باندې افغان سوداګرو لپاره د سهولت د ایجاد امکانات مساعدوي، دا تر پایه پورې همدغه پاتې شي. خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي، ولې د لنډې مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کېږي متاسفانه هغه عملي کېږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لاره نسبت دې نه چې که د کراچي له لارې موږ خپل مالونه صادروو هند ته، نو دا ډېره لنډه لاره ده، اقتصادي ده، ارزانه ده، او موږ هیله مند یو چې د دغې لارې په واسطه وکولی شو خپل دغه موسمي حاصلات او تولیدات چې ده په لنډ وخت کې د هند مارکیټونو ته عرضه کړي.
بلخوا د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تمکین هند ته د افغاني صادراتو پر مخ د واګې پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي، دا په دې معنی چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې بهرني اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډېر رول لري، او همدا شان دغه لاره د افغانستان لپاره بلکې د افغان تاجرو لپاره ارزانه هم تمامېږي. د دې تر څنګ په هندوستان کې د افغاني تازه میوجاتو او همدا شان نورو تولیداتو لپاره بازار هم ښه ده او تقاضا ورته په کافي حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې عمده ګټې یادولی شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډېر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګې پولې له لارې هندوستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده دا لاره تړل شوې وه.
چونکې د کورونا وایرس د راتګ د وجې دا بندر بند شوی و او په ټپه ولاړو، دا زموږ صادرات د دې نه وروسته به انشاءالله زموږ صادرات بېرته خلاصېږي. او البته دا لاره چې کوم ده زموږ دپاره ارزانه او اسانه لاره ده، ګټه او فایده د تجارت دپاره هم ده او زموږ ستاسو ټول لپاره ده. په دې کې
د ذکر ور ده چې پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وې. خو د جون په 14 نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستې او د جولای په 11 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ او د جولای په 12 نیټه د کورمی خرلسۍ لار پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال پاکستان حکومت غواړي چې د غلام خان په نږدې لار خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه هم پر رسېدو دي او که ورنشي نو تاوان به عمومي. د وزیرستان او کډوالو یو زیات شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو تر اوسه هم یوازې په خوست کې د هغوی تر 8,000 ډېر کورنۍ میشتې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وویل له یوې خوا په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمېر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي، بل لوري ته یې په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسېدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د دتخیل اوسیدونکي شاهدین مشال راډیو ته وویل
مش مشکله په افغانستان کې ترکل نر د میشه پاکستان حکومت ادا اپیل دی چې د دې مهرباني وکړي زر تر زر دی د غلام خان جروپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل دا کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان جروپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکی چې درته پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خیس ولی ته د مو د اپیل دی چې د دې مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا د میشه غ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې د ایتات د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پروم ته شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی وایي کچیر دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنغوزه یو فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې می دوله د زنغوزه فصلینه دي دا خرابيږي، یعنی می دا بیره دوی چې می د خپل وطن ته لور چې می نه دا غانه سي خراب نشي او می خپل وطن ته لور سي می ځکه مطالبه دوی چې می د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیر تستنی دو زمینه برابر کی.
زه دغه یو اپیل کوم د پاکستان د حکومت نام می ده خوښ تای چې میز د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خامخه او د میز وطن کلیر نه وي بیا دا وکړو میز د خپل خبره ته هم د ضروره وي خدا سره کنه را کډول هغه ته خبره ده چې میز ته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کدا وړ نسل د میز په ننګر ستر شي په د دنیا کې زو یا چې په پښتون کې په دانه پسال ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګران کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسې چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنی مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې چې دا د سخت مشکل سره خو مخته لیار د بیمورونه د رشان د وکار د ټول لیار په دیسه باندې رشان خو تقریبا د دوه کلونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه را بنه باند اخو به خید نه نش برو بردا ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان هم څو ورځې مخکې مشال روډیو ته ویلي چې د لار د سوداګریز توکو د وړلو راوړلو په خاطر خلاص شوه خو د کورونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بلخوا د افغان حکومت چارواکو هم مشال راډیو سره په بیا بیا ویلي چې دا په خپل وزیرستان یو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر ته خپلو سیمو ته ستنېږي.
د مشال راډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO.
مشال ریڈیو د اوریدونکو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي عمران خان باید د وزیر اعظم چوکې پریک دی ځکه چې د خبره د نوموړي حکومت د پاکستان د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ چارو په سمبالولو کې ناکام شوې ده. بلاول پرون یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې وزیر اعظم د کورونا وایرس وبا مخنیوي هم په سمه توګه ونه کړای شو. بل پر د مرکزی حکومت یو وزیر مراد سعید د پیپلز پارټي په شمول د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او ډاټ ښیي چې حکومت ته خپلې ذمهوارۍ معلومې دي او د مسلو د حل کوښښ کوي. سراج ظهیر رپورټ لري.
کراچی کې د جولای په 14 خبری کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت بهرنی پالیسۍ ناکامه شوی او د دې ملک اقتصاد مخ په خطر روان دی او د کرونا په قابو کولو کې هم ناکامه شوی. نوموړی زیاته کړه،
پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو اس کو پاکستان کی فورن پالیسی کو ساتھ ہی پہنچا دیا.
دے وئی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا کشمیر مسئلے او بہرنی پالیسی تے نقصان رسولے، دا ٹولو نزیت نقصان یہ رسولے دے او اس سمو پہ اقتصاد زمون په جمهوریت چې دوی کومه حمله کوي هغه ستاسو ټولو په وړاندې دي. اوس په دې نقطه رسیدل یو چې د عمران خان وزیر اعظم پاتې کېدل نه یوازې د جمهوریت لپاره خطر ده، بلکې د اقتصاد او د هر پاکستانی د ژوند او صحت لپاره خطر جوړ شوی.
پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے.
بل پلو دے بلاول بٹو زرداری پر جواب کی پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس کے دا مواصلات و وفاقی وزیر مراد سعید ویل اپوزیشن دا خپل کرپشن او درغلی و پٹول لپاره دا قسم تورن لگوی خو خلکو تا معلوم دا چی دا حکومت پالیسی کامیابی دی.
54 سال میں آپ لوگوں کی حکومتیں گزری
تے وئی سلور 50 کال استاسو د خلکو حکومتونه تیر شوی. په اقوام متحده سیکورټی کونسل کې په کشمیر خبري نه دی شوی. اوس یو کال کې دننه 2 ځلا په کشمیر خبري وشوي. هندوستان کشمیر تخپل دننه مسله ویلا، نن کشمیر بین الاقوامی مسله جوړه شوی. د الله تعالی لاک لاک شکر دی د پاکستان بهرنی پالیسی په دې انداز ښه شوی.
الله تعالی لاک لاک شکر ہے پاکستان کی فورن پالیسی جس انداز سے بہتر ہوئی.
مشال ریڈیو سره خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر وویل حکومت او اپوزیشن د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره په یو بل دا قسمه تورونه لګوي.
د یو وخت ټولګي غټه مسله پاکستان کې دننه چې کومه ده چې اپوزیشن جماعتونه خصوصا پیپلز پارټي د یو تاثر ورکړي چې حکومت غواړي اتلسم ترمیم واپس په هغه کې بدلون وکړي شي، اده ختم کړي شي. هغه اتلسم ترمیم چې د چا لاندې پاکستان کې ثبوت خود مختاری ملو شوی ده، هغه ته سلو باندې اختیار ملو شوی دی. نو زما خپل خیال دا دی چې دی وخت کې ټول جنگ د دې روان دی چې د ان اف سی چې کومه ده نېشنل فاینانس کمیشن کې چې کومې برخې تقسیمېږي د صوبې او د وفاق، نو په دې باندې زما په خیال باندې مشکلات دي. او دا ټول جنگ چې دی دا د دې دی، دا د دې نه دی چې دی وخت کې خارجه پالیسی څنګه ده یا اندرونی پالیسی څنګه ده، په دې باندې خبرې نه دي. خو دوی نیغ په نیغ اصلي ایشو ته نه راځي چې یو بل بس په څه طریقه باندې تنګ کړي.
یاد لري تیره اونۍ هم د پاکستان پیپلز پارټۍ او د حکومتي پارلیماني غړو ترمنځ په پارلیمان کې تاوتریخوالی مخې ته راغلی وو او د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیه سومرو په مراد سعید د تقریر دوران هډفون غورځولی وو. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو لپاره خپل سلاکار اجمل وزیر له دندې لرې کړی او پر ځای د بلدیاتو وزیر کامران بنګش ته دغه ذمهواری سپارلې دي. تر دې مخکې هم د تحریک انصاف په صوبایي کابینه کې وزیران او سلاکاران له دندو ګوښه شوي دي. د چارو شنونکي وایي د وزیرانو له دندو لرې کول او یا هم د هغوی محکمې بدلول د حکومت پر کارکردګۍ بد اغیز کوي. شبیر جان رپورټ راکوي.
دا سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال لیډو دا په دې حق لول چې پاکستان تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په حیث لا دومره تجربه او پوها نه لري او په انتظامی توګه کمزور ده، نو ځکه داسې بدلونونه بیا بیا او زر زر کوي او نه یوازې سخت کال بلکې تیر 15 کالو کې هم دوی هم دغه شان وزارتونه زر زر بدلول.
زه داسې فکر کوم چې پاکستان تحریک انصاف چې دی دا
یو سیاسی گوند نه نه جوړ شوی دا د خلکو هجوم نه کته سو فکر کړی وي نو خلک دې ته زی راځي د دې پارټي تنظیم نشته دی د دې ډیسپلین نشته دی د دې لیډرشپ ته دا پته نشته دی چې په دې کې کم سړی په کم کار باندې په خطرې کې باندې پوي نو همدغه وجه ده چې تاسو تیر ظلم کتلې وو نو دوی به منستران چې دی بدلول را بدلول او اوسم چې دی دا کار روان دی په مرکز کې هم دوی دا کار کوي او په صوبه کې هم دوی دا کار کوي ام دا د چدی یو بل پیچ دینا او کم زیات تر چا په بل پټه کې زینو نو د پټه تر اغلی دی پدې کې پناه غست ده او اوس چې کله اغي په مزه مزه باندې خلکو تخکار کیږي چې دی که خو څوک د دې لایق هم نشته چې وزارت په خطر کې سره وچلی یا حکومت په خطر کې سره وچلی نو دا افراد تفری لګیا ده پدې پټه کې او د په حکومت کې روانه ده
په پیښور کې خبريال شیم شاهد وای چې پاکستان تحریک انصاف کې سیاسی خلق کم او د نورو حکومتي ادارو وردن نشوې کسان زیات دي او د هغې خپل خپل مفادات دي
پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو دا خو څوک مطلب سیول ملټری بیوروکریسی یا استخبارات غوښتو هغه په پاکستان تحریک انصاف کې راوستو جمع کړو د هغې سیاسي نظر مختلف دی د هغې سیاسي اپروچ مختلف دی د هغې مفادات ډېر زیات مختلف دي او په دې کې زیات خلک چې کوم دي نو د هغې خپل خپل مفادات لپاره کار کوي نو په دې وجه که تاسو وګورئ نو فریکوئنټلی وزیران بدلیږي بیوروکریټ بدلیږي را بدلیږي او د یو بل خلاف سازشونه کوي او د هغې بیا چې کله داسې دا بدلون راځي نو د هغې بیا چې کوم ته مونږ نوکرشاهي وایو اگزیکټیو وایو په هغې کې د هغې اثر هم کمیږي د هغې عزت هم کمیږي د هغې عملداري ډېره کمیږي او په دې باندې بیا بیوروکریټ چې کوم دی نو خپلې لوبې کوي خو اوس خو دا سیاسي عدم استحکام طرف ته خبره روانه ده
ولی حکومتي دریځ معلومولو لپاره مو چې کله د وزیر اعلی خیبر پختونخوا لپاره انفارمیشن ټیکنالوژي مشیر چې څو میاشتې وړاندې د تعلیم مشیر وو ضیا الله بنګش نه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې هیڅ انتظامی کمزوري نشته دی او د دې بدلونونو غرض د متعلقه محکمو او وزیرانو کارکردگی نور هم غوره کول وی نه چې خرابول
خو لیډرشپ خپل یو طریقا وی کنه اور د هر پارټي خپل یو طور طریقې وی د مو پارټي خپل طریقا ده اور بار بار چې رقم مو انتظامی امور کې چینجز راوړو هغه د پرې څه بس غنه وی یو کس مستقل یوزي باندې وینا تاسو په دې مستقل یو کس یوزي باندې شینو بیا هغه ډېر زیات غام وی کنه نو خیر د مو خپل پارټي خپل یو معاملات دي خپل لیډرشپ خپل یو سوچ وی خپل معاملات دي نو لیډرشپ سوچ اور دمو سوچ کې ہوتا تہ پتہ سر مو کې اسمان فرق وی نو دې زرو خبره تا بهتر سوچ نو بهتر سوچ مطابق کوي چینج کوي رکھی ورکې مې رکې سو د مک مې خو خپل سیستم دی سیستم خو روان دی مطلب نن د یو مک پک هم ور نه بل مک پک لاچم نو کار خو سکم مک مې روان دی خو مغه سي روان دی کنه اور سر دوي دا پاس منسټری شي
دا په مولدا چې تیر دو کالو کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا صحت سیلګری تعلیم انفارمیشن ټیکنالوژي لوبو او کلتور او بیا د اطلاعاتو قلمدانونه سو سواره بدل کړی شوی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو صلاحکار اجمل وزیر هغه وخت د خپل سوکین لری کړی شو کله چې دا هغه متعلق یو آډیو په ټولنیزو رسنو خپره شو چې پکې په مبینه توګه هغه د اشتهاري کمپنۍ نه کمیشن یا پیسې غواړي ولې دغه پلټنې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پیل کړې دي او اجمل وزیر دا د خپل ځان خلاف سازش ګڼلې دي د دې ترڅنګ د روان کال جنوري میاشت کې هم درې وزیران د خیبر پختونخوا کابینې نه وزیر اعلی محمود خان ویستلی وو چې پکې د صحت صوبای وزیر شرام خان ترکه د لوبو کلتور او سیلګرۍ لپاره وزیر محمد عطف خان او د مالی امور صوبای وزیر شکیل احمد شامل وو سبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې په لومړي ځل د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش بهیر پیل شو چارواکي وایي برېښنایي پیژند پاڼې د هیواد د نفوسو د کرش شمیر د معلومولو د جالي پیژند پاڼو د مخنیوي خې حکومتوالۍ امنیت او خلکو ته د لازمو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مهمې دي تر دې مخکې په افغانستان کې کاغذي تذکرې وي چې د مسؤلینو په خبره د هیواد په کچه کره ډیټابیس نه لاره نجیب الله الوخیل معلومات راکړي.
په خوست کې په لومړي ځل د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پیل په مراسمو کې چارواکو د دې کار د ارزښت او موخو په باب وویل چې په دې سره د دې هیواد وګړو تثبیت کیږي، حقیقي نفوس معلومیږي، د زیږیدنې او مړینې ارقام کره کیږي او همدارنګه به د نویو ودونو او طلاق شمیر معلوم وي. د خوست د احصایې او معلوماتو رئیس حضرت ګل توتاخیل مشال راډیو ته وویل
د الکترونیکي تذکرو څخه اهداف دا دي چې د هیواد د اتباعو د هویت تثبیت په برېښنایي توګه ترسره شي. نو په شمېرنه کې همدا ډول د هیواد د زیږیدنې مړینې ازدواج او طلاق دغه د معلوماتو لپاره ډیر مهم ده او د خاص کر د جعلي تذکرو مخه نیول کیږي.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې کاغذي تذکرې نن سبا په نوره نړۍ کې د باور وړ نه دي.
اغه د پانو تذکری چې وی اغه قابل د اعتبار اوس نه دی په خرج د کلمرو. الکترونیکی تذکری مستقیما په امنیت تاثیر لري، امنیت به امنیتی ستونزې به ورسره کمی شي.
د اجمل رحماني په نوم د برېښنایي پیژند پانو د کارکونکو یو روزون کوي وایي برېښنایي تذکری په نړیوال سیستم دی، معلومات پر خوندي دي او هیڅوک ورته لاسرسی نشي پیدا کولای.
یو ځای کې زموږ معلومات نه ثبتېږي، دا بکاپ هم لري، مرکزی ډیټابیس هم لري، د دله خطره دا ډیر مسؤول ده او دې کې څوک کلاس وای نه شي کولای. یو خبره بل خبره دا ده چې کوم چا مثلا که وګوري چې دغه زموږ سیستم حکم کی زموږ معلومات هغه کې بیا ګراف غوند راځي په هغه کې بیا نه شي کولای چې څوک وګوري چې د معلومات څه ده.
د خوست نوای والی محمد صدیق پتمن وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش د ښې حکومتوالۍ په لور یو ښه ګام دی او دا کار له مخکې خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړین بلل کېده. د برېښنایي پیژندپاڼو ویش درې کاله مخکې له کابله پیل شو چې بیا وروسته ننګرهار او هرات ته وغځېد. په خوست کې د یاد ادارې د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره له مخکې 8,350 کسانو په انفرادي او 3,250 کسانو فامیلي فرمی لاسته راوړي چې یوه برخه یاد ادارې ته بیرته سپارل شوي دي. د مسؤلینو په وینا برېښنایي تذکرې آنلاین سیستم لري او د هر ولایت اوسیدونکي کولی شي په کوم ځای کې چې د دې پیژندپاڼو د ویش اسانتیا موجوده وي لاسته یې راوړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
ma